پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجوړ روغ او صحت مند به اوسي. د روغتیا جامې مو په تنو اوسي. ګرانو زده کوونکو زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکې یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم. او هله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې نعملتیا وکړي. البته زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مادې ډولونه چې د درویشتمې صفحې څخه پیل تر دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري. دویم پرکی دریم لوست اووم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو د مادې ډولونو ته که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، ماده پر دوو برخو باندې ویشو چې یو خالص مواد او بل هم نه خالص مواد. چې یو هم د هغوی څخه راځو، لومړی موږ او تاسو خپله په مخلوطونو باندې غږیږو چې مخلوطونه څه ډول مواد دي. د لوست په موضوعاتو کښې ګرانو زده کوونکو البته موږ او تاسو خپله مخلوط پیژنو، د مخلوط ډولونه پیژنو، محلولونه به وپیژنو او د محلول اعضاو به هم و پیژنو او بحث به پرې وکړو. ملتیا مې وکړئ ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط وپیژنو، په مخلوط باندې وغږیږو، ګرانو زده کوونکو تاسو په خپل کور کښې البته د خپلې خوښې څښاک برابروئ. تاسو فکر وکړئ چې د خپلې خوښې د څښاک د برابرولو لپاره تاسو کومو اعضاو ته اړتیا لرئ، کومو اعضاو ته اړتیا لرئ، یا هم په دغه مخلوط کښې، یا هم په همدغه د خوښې څښاک چې تاسو برابروئ، په دې مخلوط کښې هغه ذرات چې تاسو سره یو ځای کړي، یا هم هغه مواد چې تاسو سره یو ځای کړي، یا هغه ذرات له منځه تللي دي، او یا هم په هغوی کښې د هغوی رنګ په ټولو برخو کښې یو شان ده. د دې لپاره چې موږ او تاسو دې ته ځواب ورکړو، موږ او تاسو د خپلې خوښې څښاک انتخاب و. البته موږ د خوښې څښاک ده د ام جوس، د کیلې جوس، البته داسې نور مختلف څښاکونه دي چې موږ او تاسو یې انتخابو. نو که چیرې وګورو د کیلې جوس د برابرولو لپاره موږ او تاسو لومړی کیلې ته اړتیا لرو، شیدې ته اړتیا لرو، بوره، قیماک، ملایي، البته مغزیانه او داسې نور دي، البته او هم هغه وسیله چې په هغه کښې هم دغه مواد یو له بل سره مخلوطیږي. نو ګورئ څونه موادو او څونه اعضاو ته موږ اړتیا پیدا کړه. کله چې موږ دا څوله سره یو ځای کوو او بعد هغه چش کېږي، ټول مواد یو په بل کښې حلیږي او موږ لپاره چش جوړیږي، یو د خوښې څښاک مو برابریږي. البته چې دغه نوه مواد چې یو له بل سره یو ځای کېږي، موږ او تاسو وایو چې دې ته مخلوط ویل کېږي. چش ویل کېږي؟ مخلوط ویل کېږي. راځو وایو چې مخلوط څه شی ده، یا هم څه شی دی. مخلوط هغه مواد دي چې له دوو یا زیاتو توکو څخه کیدای سي چې جوړ شوي وي یا هم رامنځته سوي وي، داسې چې د هغوی جوړونکي توکي په خپل ځان کښې، یا هم هغه خپل خواص په مکمل ډول د لاسه ور نه کړي. دې ډول موادو ګډولو ته البته موږ او تاسو مخلوط وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه مخلوطونه ګرانو زده کوونکو په زیاتو مختلفو موادو کښې هم رامنځته کېږي او په یو نوو موادو کښې هم رامنځته کېږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو د مختلفو موادو مخلوطول یا که ترکیب ته یې ځیر سو، په دې تصویر کښې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غوښه او سبزیجات په نظر کښې نیسو. غوښه یو نوع مواد دي او سبزیجات بل نوع مواد دي، نو ځکه ورته مختلف موادو مخلوط وایو. د کومو موادو؟ د مختلفو موادو مخلوط وایو. خو کیدای سي چې دغه مخلوط خپله په یو نوع موادو کښې هم رامنځته سي. البته موږ او تاسو وایو چې دا نوه مخلوط ته بیا که چیرې ځیر سو، د دوی موادو هغه اندازه او خواص چې ده په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت لري، یو رقم ده. د بېلګې په توګه که چیرې د لیمو جوس په نظر کښې ونیسو، د لیمو جوس په مخلوط کښې تاسو وګورئ په دواړو جسمونو کښې، البته موږ او تاسو لیمو ده، البته یخ ده، او داسې مالګه، بوره، یخ هم کیدای سي چې نور وي، خو ټولو مواد یې ټوله یو شان دي، یو نوع دي. نو ځکه وایي چې دا د یو نوع موادو مخلوط او هم هغه د مختلفو نوو موادو مخلوط ده. ګرانو زده کوونکو تاسو په لاندې ترکیباتو کښې وګورئ د دوی ترمنځ تاسو توپیرونه وښایست. البته زه په لومړي تصویر کښې خاوره او اوبه وینم، انشاءالله چې تاسو به هم همدا تصویر همدغه مواد وینې. دلته موږ او تاسو د خاورو او اوبو مخلوط ده، چې د خاورو د اوبو مخلوط څخه موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه خټه رامنځته کېږي. خو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو یوازې او یوازې د شیدو مخلوط وینو، چې دلته موږ او تاسو وینو چې یوازې د شیدو مالیکولونو څخه دا مخلوط رامنځته، یعنې د یو نوع مالیکولونو یا د یو نوع موادو څخه رامنځته سوې ده، چې په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت درلودونکې ده، یو شان خواص درلودن کده او په لمړي تصویر کې موږ تاسو خاور او وینو البته چې دا مختلف مواد دي د مختلفو موادو مخلوط ده چې مخکې مو هم ویل چې د یو او یا هم د څو نوع موادو یو ځای کېدل ته موږ تاسو چې شو وایو مخلوط وایو کده چې نور نور مختلف مثالونه هم موږ تاسو چې کړو په نظر کې ونیسو بیا هم ولرو البته ګران زده کوونکو موږ او تاسو راځو د ذراتو له مخې د مخلوط ډولونه وایي دا چې موږ او تاسو خپله روزمره هر ورځ د مخلوطونو سره مخامخ کیږو د هغوی سر سروکار لرو نو مخلوط چې د ګران زده کوونکو مختلف ډولونه لري البته موږ او تاسو وایو چې خپله جامد په جامد کشي مایع په مایع کشي یا هم جامد په ګاز کې جامد په مایع کشي دا هم ټول د مخلوطونو د ډولونو څخه دي البته زیات نور مثالونه هم لرو ګاز په مایع کې ګاز په جامد کې دا ټول ډولونه د مخلوط ډولونه دي نو پر هغه اساس باندې ګران زکون راځو خپل مخلوطونه چې دي عمومي موږ تاسو په دوو برخو ویشو چې یو متجانس مخلوط ده بل غیر متجانس مخلوط ده لومړی په متجانس مخلوط باندې ژغیږو ګران زکون کو متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کېږي چې کېدای شي په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودونکي وي د سنوا خواص درلودونکي وي د یو نو خواص درلودونکي دونکو چې دته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو د بیلګې په توګه ش مثال د چای او د بوره مثال ورکو کچیر تاسو په یو ګلاس چای یو کشي یو کاشک بوره اضافه کړی د بوره د یو کاشک په واسطه سره حلو کله چې حل کړو موږ او تاسو وینئ چې د بوره خوند د هم دغه ګلاس په ټولو برخو کې په یو اندازې سره رسیدلی دی یعنی دا چې ټوله چای څنګه خوند اخیستی دی خوش خوند اخیستی چې دته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو یعنی په ټولو برخو کې د یو شانو خواص درلودونکي البته شا مثال هم خپل د مالګه او بو مثال ورکول سو کچيري د مثال ته تاسو زیرته مور او تاسو یو ګلاس او بو په نظر کې ونی سو او غواړو چې په دې او بو کې یو اندازه مالګه یا هم یو مقدار مالګه چې شکرو حل کړو کله چې دا مقدار مالګه په او بو کې حلیږي او بیا مور او تاسو د یو کاشک په واسطه هغه حلو په مکمل ډول سره وینو ګران د کون کو چې د مالګه خوان ټول په هم دغه ګلاس کې چې شوي ده حل شوی ده یعنی دا چې ټول او بو تریو خوند اخیسته ده یعنی دا چې موږ او تاسو وایي چې د مالګي خواص د همدغه اوبو په ټولو برخو کې یو شان په یو اندازه سره تشسوي ده حل سوي ده نو دې ډول مواد ته یا دې ډول مواد مخلوط ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایي کیدای شي د اوبو او د هوا مثال هم په نظر کې ونیستو رازوګران زده کوونکو اوس د دچ مراتب خپل مخلوط او پیژن د مخلوط د ډولونو څخه یو هم مراتب سول چې دوی مختلف ډولونه لري جامد په جامد کې جامد په غاز کې جامد په مایع کې مایع په مایع کې مایع په غاز کې مایع په جامد کې البته د ټول د هوی ډولونه یو هم متجانس مول وس رازو د لوس په دې برخه کې البته مراتب غیر متجانس مخلوط پیژنو چې دا غیر متجانس مخلوط په څه ډول مخلوط ته ویل کیږي تاسو وګورئ د نن څخه کچیرو ګورو د متجانس سره یو د غیر کلمه چې سوي ده اضافه سوي ده نو غیر متجانس مخلوطونه چې دی ګران زکوونکو هغه مخلوطونه ته ویل کیږي چې د دوی چې په ټولو برخو کې د یو شان خواص درلودونکي نه دي د یو شان خواص درلودونکي نه دي بلکې د دوی خواص دي یو لبل سره توفیر لري فرق لري کیدای شي چې د یو لوشي په یو برخه کې زیات وسی په بل برخه کې کیدای شي چې د هغه مخلوط خواص شي وسی کم موجود ولري چې دې ډول مواد مخلوط موږ تاسو غیر متجانس مخلوط وایي د بیلګې په توګه کچیر وګورو خپل د اوسپنې او د شګو مخلوط په نظر کې ونیسو د اوسپنې او شګو مخلوط کچیر وګورو کېدای شي د اوسپنې ذرات او د شګې دانې او د بل سره یو ځای کېدای شي چې په یو برخه کې د شګو شمیر زیات وسی او په بل برخه کې د اوسپنې ذرات کېدای شي چې شو زیات وسی نو دغه ډول مخلوط موږ تاسو غیر متجانس وایي ځکه چې کېدای په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودونکي نه دي شګې ځلا او اوسپنې ځان ته جلانه او مواد او یو هم مولو تاسو شبي بیلګې خپل د خړې او په نظر کې ونې خړې او چې دی ګران زکوونکو وینو چې د دوی مقدار او د دوی خواص دي په ټولو برخو کې یو شان نه ده یو هم ش مثال د ګلدانی او د خاور مثال هم ورکواله سوچي دا هم خپل د غیر متجانس مخلوط څخه عبارت دي راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د مخلوط ډولونه وپیژندل. د مخلوطونو د توکو د بیلولو لارې پیژنو چې څه ډول کولای سو چې مخلوطونه یو له بل څخه څه شي کړو بیل کړو. په دې خو باندې پوه سولو چې مخلوطونه څه ډول رامنځته کیږي. اوس څنګه کولای سو چې خپله د مخلوطونو یا د مخلوط توکي یو له بل سره بیل کړو؟ البته که چیرې وګورو د مخلوطونو توکي یو له بل څخه کیدای شي چې البته یو ځای سي او په نتیجه کې یا هم کیدای شي چې موږ او تاسو یې بیل کړو. دغه څه خالص مواد په لاس راځي چې دغه خالص مواد کې داسې مراد تاسو په مختلفو لارو سره لاس ته راوړو چې یو هم د هغوی څخه خپل د بړاس طریقه د ګرانو زده کوونکو چې د بړاس په طریقه باندې موږ او تاسو کولای سو ښه مثال د مالګې او د اوبو مخلوط په نظر کې ونیسو. کېدای سي چې د مالګې څخه موږ او تاسو البته د اوبو څخه مالګې مخلوط چې کړو مالګ ورڅخه بیل کړو. څنګه؟ که چیرې وګورو موږ او تاسو د مالګې محلول ته خپله حرارت ورکوو، د حرارت او تودوخې په نتیجه کې هغوی په ایشېدو راځي. کله چې وی شیدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چې کیږي د حرارت په ډول سره بړاس کیږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښه پتل کې رسوب کوي چې دا ډول طریقې ته موږ او تاسو بړاس وایي. په دې ډول سره مخلوط توکي یو له بل سره چې شتوه بیل سو. یو ښه لاره ګرانو زکونکو خپله د تکثیر عملیه ده چې یو په سړون کې لوښه کې کولای سو دا وي څخه یو هم زیاتو جامد مواد لپاره موږ او تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یو طریقه لري چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې یو له بل سره کولای سو چې شکرو جلا کړو. چې دا سبلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای سي چې د جامد موادو لپاره مناسب اوسي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو محلولونه پیژنو. د لوست د محلولونو برخې ته راغلو چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو. چې محلول که چیرې موږ او تاسو وګورو، موږ او تاسو وویل چې خپل متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلی سو چې په ټولو برخو کې د یو شان خواصو درلودونکي دي. نو په همهغه اساس ګرانو زده کوونکو، راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو. چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکې مادې په نوم سره هم یادیږي، او بل هم کېدای شي چې د حل مادې په نوم سره ونومو چې دوی د حل کېدونکې مادې څخه یا هم د حل کېدونکې مادې په نوم سره هم یادیږي. لومړی راځو محلل ماده پیژنو. هر هغه ماده چې کېدای سي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي عبارت د محلل څخه دی. چې دا هم موږ او تاسو وایو ښه مثال، البته د بورې او د اوبو مثال ورکولای سو. دا چې خپل موږ او تاسو وایو محلل هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته چې دلته محلل اوبه دي، اوبه یو محلل ماده دي، اوبه یو حل کوونکې ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته بوره، مالګ او داسې نور په خپل ځان کې حلوي. او دوه هم د ګران زده کوونکو چې موږ او تاسو ویل د محلولونو اجزاوې یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکې ماده ده. چې د نوم څخه له موږ او تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کېږي چې خپل په حل کوونکې کې یا هم په حل کوونکې ماده کې حلیږي. البته موږ او تاسو منحله ماده هم ورته ویلی سو. هغوی لکه د بوره او مالګه چې بوره هم خپل منحله ماده ده او مالګه هم خپله منحله ماده ده. چې کېدای شي په حل کوونکې ماده کې چې شي حل سي، یعنی په اوبو کې حلیږي، په غوړي کې حلیږي او داسې نورو مواد کې کېدای شي چې شي حل سي. چې دې ته بیا موږ او تاسو حل کوونکې یا هم منحله ماده وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې شي. اوس موږ او تاسو وایو چې د محلولونو په جوړش کې آیا د کتلې مقدار هغه پایښت یې ثابت پاتې کیږي او یا که بدلون پیدا کوي؟ البته ګرانو زده کوونکو، وګوري د کتلې د بدلون چې کچیر موږ او تاسو وګورو، موږ وایو چې دوی چې دی د محلول په جوړېدلو کې، یعنی کله چې یو محلول جوړیږي د محلول د اجزاو مقدار هیڅ وخت بدلون نه مومي. ځکه چې د هغوی د حل کېدونکې مادې کتله چې د هغوی د محلل د کتلې او د محلول کتله یو له بل سره چې شي ده یو شان او مساوي ده. نو ځکه چې دوی کتلې مقدار بدلون نه مومي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د محلول کتله مساوي کیږي، د محلل کتله جمع د حل کېدونکې مادې کتله، یا هم د حل کېدونکې مادې کتله د محلل د کتلې د یو ځای والي څخه مجموعه مساوي ده د محلول په کتلې سره. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې چې موږ تاسو ارزونه لرو. په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال، د مخلوط ډولونه څو دي؟ دوهم سوال، متجانس مخلوط تعریف کړي. دریم سوال، د محلل او منحله مادې ترمنځ توپیر وشاید. او څلورم سوال، د مخلوطونو د سپلیمیشن طریقه څه ډول یو طریقه وه؟ چې ستاسو سره به د نوټ کتابچه او قلمونه وي تر څو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر دو دېرشمې صفې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي، خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي، نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چیش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړۍ حرف چې سي ده په سي سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب سوی وای نو کیدای سي چې د دوی تر منځ توپیر مو نسوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کوو کولی سو، چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول سوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول یې سي او په همدې ترتیب اټومي نمبر یې شپږ، نایتروجن چې سمبول یې ان ده او اټومي نمبر یې اووه ده، چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو، چې کله مو سمبول وپېژن فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي، چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شاملو عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای سي چې د دې فورمول په واسطه وکولی شو چې د مرکب د شاملو عنصرو تر منځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کښې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکساید په نوم سره یادېږي چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټم دوه کاربن او دوه اټم اکسیجن یو ځای شوی دی. کاربن ډای اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی، چې دای د دوی هغه کیمیاوي فرمولې دی او یا هم کیمیاوي فرمول نه دی او مرکب اهم د مرکباتو نمونه دي. لازو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو ویلانس وایي، چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره آشنا شو. ویلانس چې د خپل کله چې یو څو نوع عنصرونه یا د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کیږي او د دوی ترمنځ هغو اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي. کوم اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي، دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یو قوه رامنځته کیږي، چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو، کچیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپله بې اثره یا خنثی غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې د خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو مایل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دی. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري، همدغه مایل ته خپله ویلانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښیدلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډوله عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصر ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډوله عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کیدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ته ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت ته موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو. او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کیدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترونو د پوره کولو لپاره کوښښ او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخري مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي، چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شي یادونه باید وسي، دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوښښ کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري، دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي، چې دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کښې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت ورکړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم، چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخیری مدار کې دوه الکترونونه لري، خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کښې د دوراني جدول کرا لري، هغوی بیا په خپل اخیری مدار کښې اووه الکترونونه لري، او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د په خپل اخیري مدار کښې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د په خپل اخیري مدار کښې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې کرا لري، چې موږ او تاسو وویل د لومړي ګروپ عناصر چې دی په خپل اخیري مدار کښې یو الکترون لري، او په همدې ترتیب یو ولانسه عنصر هم بلل کېږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصرو څخه شمېرل کېږي چې په خپل اخیري ګروپ کې اخیري مدار کښې اووه الکترونونه لري، او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم بله یو فلز دی، او فلزات چې وه موږ او تاسو ویلي وه چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي، او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو آیون پېژنو، چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي. آیون یوه لاتیني کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري، او په کیمیا کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هره چار لرونکې ذرې یا هر چار لرونکې اټوم ته آیون ویل کېږي. یا همداسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمېر کښې بې نظمي رامنځته سي، ګډوډي رامنځته سي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلېږي. او کله چې یو د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم سي، یعنې هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي، او په مقابل کښې یې پروتونونه اضافه کېږي، یعنې پروتونونه یې زیاتېږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبته چارج لرونکې ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کېږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کښې بیا پروتونونه کمیږي، او په مقابل کښې یې الکترونونه زیاتېږي، چې منفي چارج ورباندې زیاتېږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفي ذره ده، نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. مثلا د لیتیم آیون چې ده مساوي ده په مثبت یو سره، او د سوډیم آیون مساوي دي په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي دي په منفي درې سره. په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې ده مساوي ده په منفي دوه، او داسې نور مثالونه هم شته چې په تاسو په دې لاندې جدول کې وینئ چې ځای پر ځای شوي دي. د هر یوه آیونونه هم په همدې ترتیب شوي دي. آیون چې ده خپله په دوو ګروپونو ویشل سوي، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونو ته ویل کېږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوي وي، لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ. او مرکب او یا هم ترکیبي آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کېږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوي وي، او په کیمیاوي تعاملاتو کښې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بېلګې په توګه پرکلوراید دی، فاسفیت دی، سلفیت دی، او په همدې ترتیب نایتریت دی، چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي، چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دي په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې په څو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می و منه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند بیاستی. زدیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د 22مې صفې څخه پیل تر 10مې صفې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دریم لوست ټولګي نهم مضمون کیمیا. ګرانو زده کوونکو، سایکلو الکانونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپله سایکلو الکانونه چې دي هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمیرل کېدله، چې سایکلو الکانونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو چې خپله د حلقې په بڼه وصل وي عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي. چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپله د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي، چې ډیر ساده مرکب ده. او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي، که چیرې د هومولوګ د سلسلې پر اساس وګورو، د دوی عمومي فورمول دی CnH2n، چې سایکلو پروپان چې موږ او تاسو ویله د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي. دوی چې دي د ځینو هومولوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې داسې یې ترتیب کړو. د بېلګې په توګه سایکلو پروپان، که چیرې موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسو، دا د دوی هغه د هومولوګ پر اساس عمومي فورمولونه دي. او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، او په عین وخت کښې د دوی ترمنځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړي یا هم حلقې ته ورته بڼه یا هم جوړښت یې رامنځته کړی دي. په همدې ترتیب د سایکلو پروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته یا هم سایکلو الکانونه هم شته چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو، یا مثال د سایکل کلمه اخلو، بیا وروسته موږ او تاسو کولای سو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بېلګې په توګه په بیوتان مرکب کښې، کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو، نو لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه، بیا وروسته د ټوله مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو، وایي چې سایکلو بیوتان، ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري. خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده، د کاربونونو شمېر یې 15 ده. په همدې ترتیب سره وینو چې د کاربونو شمېر یې 15 او یو سایکل یې جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. دې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر یې 6 او د هایدروجنونو شمېر یې 14 ده. په همدې اساس کولای سو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو چې شکو وپېژنو، یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بنه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان ده، چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته، ځکه که چیرې د کاربونونو شمېر د دریو څخه کم سي، دوی سایکل بنه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې غیر مشبو هایدرو کاربونونه لرو. چې غیر مشبو هایدرو کاربونونه خپل هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د ایسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې زیات وختونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دوو برخو باندې ویشلی سو چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د ایسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادولی سو. غیر مشبوع هایدروکاربونونه چې دي هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کښې نوي مرکبات منځته راوړي. حال دا چې مشبوع هایدروکاربونونه یوازې او یوازې تعویضي تعاملات سرته رسولی سي. د غیر مشبوع هایدروکاربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپله داسې ترسره کولی سو چې د مربوطه مشبوع هایدروکاربون د نوم ANE د ورستواري په عوض کې د ENE ورستواري چې خپله د الکینونو لپاره او د خپله د YNE ورستواري بیا د الکاینونو په نومولو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده وکړو یا هم اضافه یې کړو. لکه لاندې فرمولونو کې چې موږ او تاسو وینو د ایتلین پر اساس وګورئ. کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د کاربون او کاربون تر منځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري، نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري. او نامګذاري یې موږ او تاسو وویله چې د الکینونو لپاره وینو چې د ENE کلمه اضافه کوو او د الکاینونو لپاره د YNE کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دی، د ایتان مرکب کښې د هر کاربون او کاربون تر منځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، خو که چېرې الکینونو ته وګورو الکینونو کښې د کاربون او کاربون تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه او په نوم ایښودنه کښې د ANE پر ځای مو ENE کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکینونه پیژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي. الکینونه چې دي خپله د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدروکاربونونو په نوم سره هم یادولی سو چې الکینونه د کاربون او کاربون ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي، چې خپله الکینونه ته د اولوفین په نوم سره هم یادولی سو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د اولوفین معنا یعنی تیل جوړونکي، یعنی د تیل جوړونکي په معنا سره ده، چې خپله د الکینونو عمومي فورمول ده CnH2n، چې په دې فورمول کښې موږ او تاسو کولی سو چې ان ته قیمتونه ورکړو، یعنی د ان ته قیمت ورکولو سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د دوه ان پر اساس بیا موږ او تاسو کولی سو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو. چې د دې سلسلې له مرکباتو څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپله دوه اټومه کاربون لري. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو په دې فورمول کښې ان ته قیمت دوه ورکړو نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. که چیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فورموله موږ او تاسو وینو د ان پر ځای باندې که چیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فورمول کښې ان قیمت دوه، همدې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فورمول کښې لرو دوه هم په همدې ترتیب فورمول کښې لرو، صرف د ان پر ځای باندې دلته دوه وازه کوو. کله چې مو دوه وازه کړل د کاربون ضریب په دوه کښې ضربو مساوي کېږي په دوه سره، د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کښې مساوي کېږي په څلور سره، نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړه د دې عمومي فورمول پر اساس چې د کاربونونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور او د کاربون او کاربون تر منځ اړیکه ګونې ده. د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپک په طریقې سره. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که څه هم د آیپک په طریقې باندې په تېر لوست کې بحث کړی، خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو، داسې چې خپله د آیپک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولی سو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي، داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودون کیوی او پاندی ترتیب په دوه مالات کشي رازو په زنجیر کشي د کاربونونو د شمیر نمبر له هیز خاصه خپایلو چې دوی د دوی تلمین هغه دوه ګونی رابطه ورته نږدې وي که چیرې دې مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی لومړی رازو د پینتان مرکب دوی د کاربونونو شمیر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابو یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبوو نو کله چې مو ترتیب کړل د دوی ترمنځ به یوه دوه ګونې اړیکه هم وجود لري دوام حالت کې موږ او تاسو باید شماره ګذاري وکړو او شماره ګذاري باید د هغه کاربون څخه پیل کړو کوم چې دوه ګونې اړیکې ته نږدې اوسي نو په همدې اساس دا کاربون و دوه ګونې اړیکې ته نږدې ده د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه شماره ګذاري چې کله وسوله بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کښې لومړی موږ او تاسو د هغه کاربون نوم اخلو کوم چې دوه ګونې اړیکه پکې موجوده وي هغه ذکر کوو وروسته د ټوله اوږد زنځیر د اټومونو شمیر ورته چې مثال ټول اټومونو شمیر وایو چې په لاتیني ژبه کښې چې هر څه ورته ویل کېږي لکه پینتا هیګزا بیوتان یا هم مثال دیکا نونان لومړی هغه ذکر کوو د ای این ای کلمه ور زیاتوو ځکه چې موږ او تاسو وایي دا الکینونه دي نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتېږي نو په همدې اساس موږ او تاسو کولی شو چې د ټولو الکینونو مرکباتو نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو لکه څنګه چې موږ او تاسو دلته ترتیب کړه وینو چې شماره ګذاري وسوه اور زنځیر انتخاب سو نو لومړی موږ او تاسو د شماره ګذاري هغه کاربون نوم واخیست چې وایي په لومړي کاربون باندې د ټول مرکب نوم چې شته پینتان ده صرف د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه مور زیاته کړه وایي چې په لومړي کاربون باندې پینتین یا هم مثال که چیرې بل مرکب په لومړي کاربون باندې بیوتین یا هیګزین داسې نور مثالونه هم ورکولی شو ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې دوی څه ډول فزیکي خواص لري ګرانو زده کوونکو دوی چې دي یا هم الکینونه چې دي د دوی د سلسلې لومړی درې مرکبه چې دي هغه د کاربون د اټومونو شمیر یې له دوه څخه بیا تر څلورو پورې وي یعنې دوی تر څلورو پورې د دوه څخه پیلېږي تر څلورو پورې یعنې تر ټولو هغه کم شمیرې دوه دی د دوه څخه کمېدای نه شي او په همدې ترتیب دوی چې دي د غاز په حالت کې او د پنځه څخه بیا تر اوولس پورې عناصر چې دي هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي او له هغوی څخه وروسته یعنې د اوولسم شمارې څخه وروسته دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کېږي او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې ده هغه د جوش ټکی د کاربون د اټومونو د زیاتېدو چې یعنې مالیکولي وزن یې که چیرې زیات سي په همهغه تناسب په پرله پسې توګه لوړېږي یعنې که چیرې د دوی د کاربونونو د کاربون د اټومونو شمیر زیات سي د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتېږي او که چیرې د کاربون د اټومونو شمیر کم سي نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمېږي او په همدې اساس یعنی یو د بل سره مستقیما متناسب دی راځو ګرانو زده کوونکو د ایتلین استعمال وایو چې ایتلین څخه په کومو کومو ځایونو کښې استفاده کېږي یا هم استعمالېږي د ایتلین مالیکولونه چې دي هغوی د تیتانیم او المونیم په شتون کې یو له بل سره یو ځای کېږي او د پولي ایتلین مالیکولونه جوړوي چې دغه طریقه خپله د پولي میرایزیشن په نوم سره هم یادېږي چې خپله په لانتني ژبه کښې پولی د سو یا د ډیرو په معنا سره ده او له پولي ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کښې همدارنګه د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کښې او د عضوي مرکباتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کېږي لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي معادله کښې موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یوه اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کښې دوی ته یا هم د تودوخې په شتون کې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د پولي ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال زموږ او تاسو څخه وایي چې د سایکلو الکانونو لومړی مرکب په څه نوم سره یادېده او سایکل یې ترسیم کړی. دوام سوال د الکینونو د کاربون او کاربون ترمن سوګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. د الکاینونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه تشریح کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می او منه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بایستي. سدیانا صالحی او زلبیا تاسو ټول ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دریو لوسته شرح خلاص وایم او هله لرم چې تل وستر رستنی شیبو پر می ملتیا وکړی. پرانوز د کون کوز موج استا سونه نن ورځ درسي موضوع ده اوسنی اټمی تھیوري، چې موږ تاسو د تیر لوست ادامه په اوسنی اټمی تھیوري باندې باس کو چې ولسم سپه څخه پایلی شي. اوسنی اټمی تھیوري چې شایي د حیرانون کې وی ګرانوز د کون کو چې هغه د بور نظریه چې لخپل بریالیتون سره لنشر سخلص کال ورسته هغه رد شو دی. یعنی دا موږ او تاسو لپاره ډیر حیرانونکي وه هم ته په هغه وختونو کې هم سره لدی چې خپل د بور نظریه وکولای شوای چې خپل د الکترونی اټوم هغه سپیکټر روشانه کړي، خو بیا هم سو الکترونی اټومونه د سپیکټر پر روشانه کولو یا روشانولو باندې بریالی نشو. نو په 1910 او 1920 کلونو کې دلته په نظری فیزیک کې دوی پښتنې رامنځته شولې. چې هغه دوی پښتنې ګران زده کوونکو، لومړی پښتنه دا وه چې نور د طبیعت په اړه د دوو بیلابیل نظرونو پورې اړه لري، یعنی چې هم سپیز او هم به نور فوتونی طبیعي یا هم طبیعت نظریه ده. خو دوامه پوښتنه بیا بیرته داسې راځي چې وایي دوامه پوښتنه وایي رڼا یا نور چې ده او انرژي د خپل د یو ټاکلي کچې له کوانتمي پدیدې څخه عبارت دي چې باید هغه د یوې هېرې شوې مسلې په بڼه د نیوټن په میخانیک کې وردننه کړل شي. نو همدا لامل وو یا همدې لامل پر بنسټ باندې خپل د یو میخانیک یو نوی او معاصر تیوري رامنځته شوه چې له دې تیوري سره سم رڼا هم سپیز او هم سپیز خواص خپل ځان څخه شودل او هم ذروي خاصیت لري، یعنی دوګونی خاصیت لري چې دا خپل د چاله خوا په 1940 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د بروګلی عالم لخوا څخه رامنځته سوال او په همدې اساس ویل چې الکترومکناتیسي څپې هم ذروي او هم پوتنی خاصیت له ځان څخه شي او فوتونونه چې دي د هغوی د څپو اوږدوالی عبارت د وی مساوي کیږي سي تقسیم پر لندا، او په همدې اساس له ټول چې ذروي څپو اوږدوالی بیا عبارت لندا مساوي کیږي اچ تقسیم پر ام ضرب وی سره. چې موږ تاسو وینو د چاله خوا د بریګلی له خوا ماستر راغله او په همدې اساس خپل دغه څپی او ضروري طبیعت هم په همدې اساس مشتول چې نور هم دوګونی خاصیت د ځان څخه شي. نو په همدې اساس ګرانوز د کوونکو د خپل د یو نور د کتلې یا هم د څپې د اوږدوالي او چټکتیا په منځ کې کچيري یو اړیکه موږ او تاسو ته وښودل سي. نو ټول زری چې دی هغوی د حرکت د اندازو مومنت لرونکي دي. نو د څپې اوږدوالي موږ او تاسو کولای شو چې د دې فرمول پر اساس باندې موږ او تاسو شو پیدا کړو یا هم په دې فرمول په واسطه سره یې محاسبه کړو. راځو په دې فرمول باندې موږ او تاسو یو مثال حلو چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د یوې رادیو او د موج اوږدوالي چې فریکونسي وي مساوي کیږي په یو اصولو 2.5 هرتز سره مل. نو کچیر دومره بی تاسو ده یوی رادیو ده موج اوجدوالی پیدا کری، ده موج اوجدوالی مجال تاسو کوالی سو چه ده فرمول پر اساس چی وی یعنی فریکونسی مساوی کیجی سی تقسیم پر لندا باندی. ده تا یو مخرج ورکو طرفین وسطین مجال تاسو کوالی سو چی ده لندا کمت مساوی کرو لندا مساوی کیجی سی تقسیم پر وی باندی یعنی فریکونسی باندی. ده فریکونسی کمت را کرو شوی ده او ده غصف ترتیب سره ده سی یعنی ده نور سرعت هم را کول شوی ده چه مساوی کیجی پا ده زرده لس بتوان ده اتم میتر پر سکند سره. او ده وی کمت هم پا یعنی ده فریکونسی کمت هم را کول شوی ده کمت مموازه کرل پا نتیجه کش مور او تاسو وینو چی دوی ده پا ده ترتیب سره ساده کولی سو چی ده وخلو پا ده که زرف رو او ده تجزیه کو لس بتوان ده اته او لس بتوان ده شپار سره یعنی دا به مساوی سکل چې په یو سلو دوه باندې موږ او تاسو تقسیم کړل متر د متر سکند د سکند سره اختصاریږي لکه مشابهاتونه دي ام یعنی متر پاتیږي چې مساوي کیږي په 2.9 متر سره. موږ او تاسو دلته د یوې رادیو د موج اوږدوالی یعنی لندا مساوي کیږي په څو سره په 2.9 متر سره لاسته راوړ. او همداسې کولی سو ګرانو زده کوونکو چې نور سوالونه هم په دې معادلې یا په دې فرمول په اساس باندې لاسته راوړو یا هم محاسبه کړو. رضو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو کوانتم نمبرونه وایو چې کوانتم نمبرونه پر څو نوع ویشل سوي دي، پر څو برخه ویشل سوي دي، څه ډول تعریفولی سو. اصلا اول کوانتم نمبرونه چې دي مختلف ډولونه لري چې یو هم عبارت د اصلي کوانتم نمبر څخه، فرعي کوانتم نمبر، مکناتسي کوانتم نمبر او د سپین کوانتم نمبر، هر یو یې ډلا ډلا موږ او تاسو تشریح کوو. راځو ګرانو اول اصلي کوانتم نمبر پیژنو چې موږ او تاسو وویله چې خپله څلور کوانتمي نمبرونه وجود لري چې د یوې ریاضیکي پایلې په بڼه ځان ښکاره کوي او د اټومونو څرنګوالی او الکتروني انرژي موږ او تاسو لپاره ټاکي. نو د هغوی له جملې څخه یو اصلي کوانتم نمبر ده چې اصلي کوانتم نمبر که چیرې ورته ځیر شو په ډېر ساده ټکو سره ما تاسو ته ترتیب کړي. اول دا چې اصلي کوانتم نمبر چې ده تر ټولو مهم کوانتم نمبر ده چې سمبول یې این تورې ده یا په این تور سره ښودل کیږي. او دا این کیدای شي چې مختلف قیمتونه واخلي یا دوه درې څلور او داسې په ترتیب سره، خو همیشه مثبت او تام عددونه یې قیمتونه اخیستلی شي. او په همدې اساس اصلي کوانتم نمبر چې ده هغه کشف کوونکی خپل نیلز بور و چې د نیلز بور په نوم سره یو عالم و د اصلي کوانتم نمبر کشف کوونکی بلل کیږي. یعنی دا چې اصلي کوانتم نمبر خپل د نیلز بور عالم له خوا څخه منځته راغله. پنځم داسې مهمه نقطه تاسو زده کړئ، خپله د اصلي کوانتم نمبر ښودونکي چې ده یعنی د الکترونونو انرژي موږ او تاسو ته بیانوي، د اټوم شعاع راته بیانوي او په همدې اساس د اټوم هغه جسامت او هغه الکتروني وریځې چې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې وجود لري د هغو ښودونکي دي. یعنی دا ټول موږ او تاسو ته کولی سو د چا له برکته د اصلي کوانتم نمبر له برکته موږ او تاسو وپیژنو. او په همدې ترتیب خپل اصلي کوانتم نمبر چې ده د الکترونونو هغه عظیمي تعداد هم موږ او تاسو ته راشي. کوم الکترونونه؟ هغه الکترونونه چې د اټوم په هستې پر شاوخوا په ټاکلو مدارونو کښې وجود لري د هغو عظیمي شمېر موږ او تاسو ته راشي د کوم فرمول پر اساس؟ د دې فرمول پر اساس چې 2n مربع. او ګرانو زده کوونکو د اوربیټالونو عظیمي تعداد هم موږ او تاسو ته راشي اصلي کوانتم نمبر چې هغه اوربیټالونه کوم چې په لومړي مدار کې څو اوربیټاله دي یو یا د اس په اوربیټال فرعي سوي کې څو اوربیټالونه دي د اساس څو الکترونونه په یو اوربیټال کې ځایېدلی شي دا ټول د چا له برکته د اصلي کوانتم نمبر په اساس باندې موږ او تاسو کولی سو چې لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ او تاسو وویله چې د الکترونونو هغه عظیمي شمېر راشي د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو په هغه فورمول کښې این ته قیمت ورکړو یعنې د هغوی پر اساس باندې یعنې د مدارونو شمېر موږ او تاسو وټاکو. لومړی موږ او تاسو په تېر لوست کښې که څه هم ولوستلې وه د مدارونو شمېر یعنې هغه اصلي سویه او فرعي سویه یې وه چې اصلي سوی کائل ام ان او ار کیو ده، او فرعي سوی موږ او تاسو د لوده سلور سوی و، فرعي سوی و چې د اس پی ډي اف فرعي سوی و، او په همدې اساس خپل موږ او تاسو ویل چې دغه مدار چې د خپل ان دی، ان یعنی هغه مدارونو شمیر موږ او تاسو ته راشي. لومړی مدار، دوهم مدار، دریم مدار. لومړی مدار اصلي سویه نومې شته که، دوهم مدار اصلي سویه انرژیکي سویه د ال، دریم مدار د ام انرژیکي سویه ده. په همدې اساس کولای سو چې داسې نور نور عنصرونه هم وټه. اوس نو دا چې په لومړي مدار کښې څو الکترونونه وجود لري، په دوهم مدار کښې څو الکترونونه وجود لري، د دې فورمول پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې هغه لاسته راوړو.